السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبری موضوعاتو تفصیل در اورو. طالبان وایي ملګرو ملتونو کې د دوی له استازي پرته بل څوک د افغانستان په اړه خبرې نشي کولی. ملګرو ملتونو بیا د پخواني حکومت استازي خبرو ته ورغوښتی. دا څه ډول پرېکړه ده؟
د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري، سیاسي جنبه لري.
د کونړ د سرکانو اوسیدونکي د پاکستان توغندیزو بریدونو په تنګ کړي.
ډېر سخت مرمۍ را روان دي د پاکستان له لورې. د غریزه منطقه د پوشکورون تین زیان رسولی دی او هغه خلک ټول مجسوله لاندې هوارې ته راغښته شو.
او هلمندیان جګړه کې د ورانو شویو کورونو تاوان غواړي.
زما خپل کلي ته دغه نه تاوان رسېدلی دی چې زما په کلي کې ولاړه لوټه نشته. که هر څه دي په دغه جنګو کې د بین کلي.
د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو.
د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی فیسبوک پاڼه حق سوي ده. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت به د دوی لخوا په رسمیت ونه پیژندل سي. په جرمني کې د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې کیږي. د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټویټ کې ویل سوي چې د ښاغلي غنی د فیسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسې حق سوي ده. دا خبره وروسته له هغې وسوه چې د محمد اشرف غنی د فیسبوک پر پاڼه په یو مطلب کې چې وروسته لرې کړی سو پر دې انتقاد سوی و چې د افغانستان په استازیتوب ولې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحق زی وینا کوي. د فیسبوک په دې مطلب کې ویل سوي و چې د ښاغلي غنی له قوله زیاته سوي و چې نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان له ملت څخه لرې سي باید له اوسني حکومت سره تعامل او ورسره مرسته وکړي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو هم ویلي چې د هغه د فیسبوک رسمي پاڼه د دوی له کنټروله وتلې او پکې خپاره شوي مطالب د اعتبار وړ نه دي. طالبانو تیره اونۍ غوښتنه وکړه چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومنل سي او طالبانو ته دې هم په ملګرو ملتونو کې د وینا وخت ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د غلام محمد اسحق زی نوم په لیست کې لیکل شوی دی. طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی دی. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد لا هم دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ایوان کورچوک د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ له ستنېدو وروسته نن په پلازمینه براتسلاوا کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه.
طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی. موږ هم د دوی په رسمیت پیژندلو ته چمتو نه یو. خو طالبان هغه ډله وه چې د امریکا متحدو ایالتونو په 2019 کال کې ورسره تر خاصو شرایطو لاندې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موافقه وکړه.
طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، وروسته یې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه، خو تر اوسه د نړۍ یوه حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د نروې د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. یان ایګلند چې په کابل کې دی نن دوشنبه په ویلامیه کې ویلي د پیسو د نشتوالي له کبله شایي یوه ورځ د دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ سي. د نروې د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې له ګڼو داسې کورونو سره کتلي چې یوازې په چایو او یوې ګولۍ وچې ډوډۍ گزاره ده. د نروې د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره کې په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ سو، زیات اساسي خدمات به هم په ټپه ودرېږي او بشري اړتیاوې به پسې زیاتې سي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوی اونۍ مخکې په جنیوا کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه ادارې نن په یوه ټویټ کې ویلي چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان 45 مثبتې پیښې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کور پر کور ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو ته چمتو دی او دا کار باید ژر تر ژره ترسره سي. په پام کې ده په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوه ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرو تکشینی. تر دې څو ساعته مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروستیو نتیجو وشوده چې کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه کار اتحاد چې انګلا مرکل مشري کوي یو څه مخکې دی. د لومړنیو نتایجو له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند په سولې کې 2.5% او محافظه کار اتحاد څه باندې 24% رایې ګټلې دي. صدارت د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید اولاف شولز نن په برلین د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل.
رایا ورکوونکو په ښکاره خبرې کړې او ویلې دي چې څوک باید نوې کابینه جوړه کړي. دوی د دریو ګوندونو سوسیال ډیموکرات، زرغون ګوند او د آزاد ډیموکرات ګوند ملاتړ کړی دی. دا زموږ د خلکو څرګند لیوالتیا ښیي او هغه دا چې نوی حکومت باید د دغو دریو ګوندونو لخوا رهبري شي.
دا سی ویل کیلی چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر به خبري ډېرې دوام وکړي. میرکل به له شپږو کلونو وروسته له خپلې دندې لرې کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران د هغه توافق له مخې چې دوی اونې مخکې سوی د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. د دغه ادارې رئیس رافایل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خپور سوی ټینګار کړی چې د هغې موافقې چې د دواړو لوریو ترمنځ د سپتمبر پر 12 سوی ټول موارد باید تطبیق سي. د دې موافقې له مخې ایران اجازه ورکړې چې نړیوال څارونکي کولی سي د دې هېواد اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکي کمرې ولګوي او څارنې ته دوام ورکړي. نن سهار د رښتیا په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د یونان د کرتی ټاپو یو نیستمن میشته ښار ولړزوه چې لږ تر لږه یو تنې مړ کړی دی. د ټلویزیون په تصویرو کې ښکاري چې د زلزلې له کبله ګڼ کسان مجبور سوي چې له ودانیو سړکونو ته راووځي. د زلزلې ټکانونه د کرتی په شمال سانتوریني ټاپو کې هم احساسېږي دي. او د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیارتو او د روسیې د ګازو د لوی شرکت ګاز پروم مشر الکسی میلر به په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزې نوې اوږدمهاله تړون لاسلیک کړي. هنګری تیر میاشت ویلي و چې له مسکو د ګازو د انتقال لپاره د نوې اوږدمهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په پانه ته ورتللی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. طالبان وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې یوازې د دوی لخوا معرفي شوی کس د دوی او افغانانو استازولي کولی شي. د دوی په باور اوس ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی او نړۍ اړه ده چې له دوی سره مسؤلانه پر مخ ولاړه شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی نن د امریکا په وخت ماسپښین وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په استازیتوب د پخوانی حکومت استازی غلام محمد اسحاق زای وینا وکړي. طالبانو دې غونډې ته د وینا لپاره خپل استازی سهیل شاهین نومولی و، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په دغه سازمان کې د افغانستان په استازیتوب له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحاق زای وینا کوي، طالبانو دې کار ته غبرګون ښودلی. وایي یوازې هغه کس د افغانستان او طالبانو په استازیتوب دې اسامبلې ته وینا کولی شي چې د دوی لخوا معرفي شوی وي. د طالبانو د رسنیو دفتر یو غړي بلال کریمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل نړۍ باید طالبان او د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
ایواز د اسلامي امارات لخوا د ټوک معرفي شوی وي. هغه کولای شي د افغانانو نماینده کړي چې دا اوس په افغانستان کې اسلامي امارات واکمن ده. داسې یو نقصان ده په هېواد کې چې هلته ډېر نړیوالو ته زموږ هیله دا ده چې مسؤولانه چلند وکړي او د افغانانو حقوق هغه که په ملګرو ملتونو کې وي او که په نورو سازمانونو کې وي هغه ورکړي. او
ښاغلی کریمی وایي اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي او نړۍ باید هر څه د نړیوالو اصولو له مخې ترسره کړي. طالبان داسې مهال د غبرګون ښیي چې ټاکل شوې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحاق زای خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین د امریکا په وخت به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان دغه استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید د سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د لیک ته د هو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ویلي چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان نامعلوم برخلیک په دې مهمو غونډو کې د فشار په معنا بولي. د نړیوالو چارپو محب شریف
فکر کوم چې نه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی او نه هغه استازي ته چې طالبانو معرفي کړ سهیل شاهین د هغه د رسمیاتو اجراءات پای ته رسیدلي وو. فکر کوم چې نړیوالې ټولنې په یو ډول باندې وغوښتل چې په طالبانو د فشار په اساس باندې یا د فشار لپاره دا دغه کس ته چې د پخوانی حکومت استازی و
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال را رسیږي چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتېدونکو بېوزلۍ ورلمخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان هیله بیا دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کېږي د دوی لاسنیوي ته راودانګي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې نن د افغانستان په استازیتوب د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحاق زای خبرې کوي چې طالبان بیا دا نه مني او د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. د ملګرو ملتونو دا پریکړه څه ډول پریکړه ده او دا به د افغانستان پر روانو حالاتو څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان ودیر صافي صاحب نه وکړه.
خبره خدا ده چې د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري او سیاسي جنبه لري. ایمان یزدرا ولی چې هر چه تا یا هر هیواد کې په جهان کې چې تغییر راشي او داسې تغییر چې یو قوت راشي او پخوانی نظام سقوط وکړي چې د افغانستان په برخه کې خپله سقوط کړی او استعفا یې نه ده تقدیم کړې او حاکمیت تښتېدلی دی پخوانی، نو اوسنی حاکمیت چې ټول پېژني دغه دوه ورځې مخکې متحده ایالاتو هم یو دوه نیم میلیارد ډالره د نړیواله مرسته د مرضونو ورو کولو کرونا په ضد او د بېځایه شوو خلکو چې افغانستان کې بېځایه شوي سرپناه او ډوډۍ نه لري دې دپاره مرستې ومنلې او ازاد یې کړې چې انجیوګانو په واسطه یې مخکې بوځي. نو ملګري ملتونه هم باید په حیث د یو نړیوال بېطرفه سازمان چې د هېوادو په منځ کې د سولې غوښتونکي وي نه د جګړې، دغسې فیصلې به هغه اداره د ملګرو ملتو کوي. دا د ملګرو ملتو غړو اکثریت فیصله نه ده چې پخوانی نماینده دې وغږېږي او اوسنی دې نه راځي. دا د اډمنستریشن د یونایټډ نیشن فیصله ده چې دا سیاسي جنبه لري، غواړي فشار راولي د طالبانو باندې چې هغه څه چې دوی غواړي په آینده کې هغوی همغه عملي کړي.
بله، او صفای صاحب، که چیرته طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکول کیږي او پخوانی حکومت استازي خبرې کوي، د افغانستان پر حالاتو خصوصا د افغان ولس په ژوند باندې به څه اغیز وي د دوی د نه ګډون؟
دوی ته خو لازمه وه چې د فعلي حکومت د افغانستان چې طالبانو خلاص کړی دوی نماینده ورلېږلی وو، رسمي مکتوب یې ورلېږلی، دا یې باید منلی وای چې خبرې وکړي، په حالات د خپل وطن بیان کړي او خپل پوزیشن موجوده او د جهان په مقابل کې ومني یا بیان یې کړي، اقلا واضح کړي چې دنیا ته واضح شي. نو دا کار ته یې ونه کړ، هغه یې ممانعت وکړو چې ممانعت یې وکړو د حقوقي لحاظه، خو خبره دا ده چې دوی تر آینده پریکړې پورې د ملګرو ملتو او د دې وجې د حکومت دایمي حکومت راوستل، قانون تصیبول، ټول کړو نه وروسته بیا په فیصله کړې وه چې څوک مني او څوک نه مني. نو د پخوانی نماینده خبرې هم غیر قانوني دي، هغه مخالف نظام یا تښتېدلی نظام نماینده دی، دی باید خپله تښتېدلی وای او که نه دی تښتېدلی کار یې پریښی وای، که نه دی پریښی باید خبرې ونه کړي، امتناع وکړي د خبرو نه.
ښاغلی اسحاق زای هغه کس دی چې د پخواني حکومت لخوا معرفي شوی. د ده دریز نه هم داسې ښکاري چې دای ملګرو ملتونو ته وایي چې طالبان په رسمیت نه پیژني. دغه تازه څرګندونې او دریز هم همدغه دی، که چیرته ملګري ملتونه د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، یو مطرح نړیوال سازمان دی، فکر نه کوي چې د افغانستان له خلکو سره دغه سازمان زیاتای کوي؟ ځکه اوس په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او همدې سازمان او ګڼو نورو سازمانونو دغلته د یو احتمالي بشري ناورین خبرداری هم ورکړی.
بالکل بالکل صحیح وای، ستاسو سوال معقول ده. خبره دا ده چې دا فیصله او پریکړه چې اوس ملګرو ملتو اډمنستریشن کړی، ادارې کړی، دا خلاف د افغانستان د خلکو ده، دا حکومتونو پورې ارتباط نه لري او که فرضاً هغوی همغه خواست لري چې د جنرال اسمبلی د سویلی نه چې په اجلاس کښې نه وغواړي چې دا په رسمیت مه پېژني او ملګري ملتونه دې په رسمیت نه پېژني. دا نه یوازې ښکاره دښمني د ملت د افغانستان سره ده، بلکې د جګړې اور بیا تازه کول او نخرول په افغانستان کښې دي. دې جګړې که سبا پېښ شي که بل سبا پېښ شي، په دې کړنې سره ملګري ملتونه به دې جواب وایي او مسؤول به وي دې آینده جګړې.
ډېره مننه. کور مو ودان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی و چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور او پر ځای د پخواني حکومت د استازي د خبرو په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د منځنیو څپو 1296 او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپو خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ کاروئ، په انټرنیټ کې زموږ خپرونې اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې زموږ د راډیو آدرس دی azadiradio.com، او که چیرې انټرنیټ لري یوازې زموږ پر ویبپاڼه بسنه مه کوئ، زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي. هلته هم د ورځې راپورونه او خبرونه تاسو ته هره شیبه تازه کیږي، پوسټ کیږي درته، او دغه راز ویډیوګانې او انځورونه هم موندلی شئ. پر ټویټر او یوټیوب باندې هم ازادي راډیو تعقیبولی شئ. په کونړ کې ولسونه او طالب چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې د پاکستان پوځ پر سرکانو او مروري ولسوالیو د توپونو شاوخوا 400 ګولۍ راویشتلي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې دغلته ډېرو کورنیو خپلو مینې پرېښې دي او یو څه امن او خوندي سیمو ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ وایي چې کډوالۍ ستونزې څو برابره کړي او له حکومت او دغلته له طالب چارواکو غواړي چې د دوی لاسنیوي ته ور ودانګي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل کلی چې د ډیورن کرخې سره نږدې پروت دی، پخوا پکې زیاته ګڼه ګوڼه وه. سلګونه کسان پکې میشتل، خو د پاکستان پوځ توپچي بریدونو ډېری کورونه ړنګ کړي او اوسېدونکي نورو سیمو ته کډوال شوي دي. دلته اوس یوازې یو نیم تن تر سترګو کېږي چې هغه هم د کور د سامانونو ساتنې ته پاتې دی. 15 کلن شاه محمد هم یو له دغو کسانو دی چې د خپل کور له تیږو او خټو د جوړ دیوال خوا ته غلی ولاړ دی. وایي دلته هر سات د توپ د مرمۍ د لګېدو ویره ده. د هغه په خبره چې توپچي بریدونو له اندېښنو او ګواښونو سره مخ کړي دي.
دا ټول علاقه ولې ده، دا زموږ خلک چې ډېر سخت په عذاب دي، او ماشومان هم په عذاب دي، وروره مالونه هم غره ته نه شي وتلی، ډېر غټ مشکل سه مخامخ یو. نو بس الله دې رحم وکړي. داسې ځای او داسې کور به نه وي چې بس هغه صحیح نه دی لګېدلی، خو بس الله تعالی په دې کې خپل حکمت و چې خلک پکې نه دي لګېدلي.
د سرکانو ولسوالۍ یو بل تن عطاوله وایي داسې ورځ او شپه نشته چې پر سیمه یې ډزې نه کېږي.
د سرکانو ولسوالۍ د څپري په سیمه باندې، همداراز د نولۍ په سیمه باندې ډېر سختې مرمۍ روانې دي د پاکستان له لورې. د غریزه منطقه ده، پوشکورونو ته هم زیان رسولی دی او حیواناتو ته هم زیان رسولی دی. دا خو ګڼمیشته سیمه ده، غریزه سیمه ده، او زیاته کلي او بانډي خلک پکې اوسېدل. په دا بانډو کې په دا کلیو کې هغه خلک ټول مجبور شول او لاندې هوارې ته راښکته شو.
په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې له یوې اونۍ را په دېخوا د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې پیل کړې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف چې خپله ګنجګله و هغو سیمو ته تللی چې پر کومو د پاکستان پوځ د توپونو ګولۍ راتوغوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. ښاغلي حنیف ازادي راډیو ته وویل له سیمې پوره معلومات راټول کړي او د امارت له مشرانو سره یې شریک کړي دي.
د خلکو د خولې خبره دا وه چې تقریبا 2.5 نبره توپونه راوښتي دي صرف د سرکانو په ساحه کې. دغه شان د مراورې ساحه کې سره پاسه 1.5 توپونه تقریبا دا بله ورځ راوښتي دي. په دوه شپو یو ورځ کې خلک ډېر د پریشانۍ سره مخ دي. بل غریب خلک دی، نو دغه د ځمکو کارونه دي، دغه غوا بزو دغه کارونه دي، نو هغه پورته ځنګل دی ډیورن کرخې طرف ته، نو هغې ته هغه خپل څاروي نشي بوله، نو ډېر یو د پریشانۍ حالت و. نو موږ خپل مرکز ته دغه ټول احوال لیږلي دي، نو انشاءالله چې امید لرو موږ مشران به دغه موضوع یو حل ته رسوي.
هغه وایي بې شمېره کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي او هغوی لپاره هم د مرستو رسولو هڅه کوي. د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوځ له لورې د کونړ پر خاوره د توپونو راویشتل څه نوې خبره نه ده، بلکې دا بریدونه له 2010 زیږدیز کال څخه روان دي. هغه مهال چې په کونړ کې د امریکا متحده ایالاتو پر مشرۍ نړیوال ځواکونه هم میشتول، خو هغوی پر یادو بریدونو غوږونه کاڼه کړي وو او پخوانیو افغان چارواکو به بیا کله ناکله غږ پورته کړ چې پاکستان ته به د ډز ځواب په ډز ورکوي. د همدې بریدونو له امله پر سلګونو کسان ته مرګ ژوبلا اوښتي او پر زرګونه کورنۍ بې کوره شوي. تر اوسه پاکستان د یادو توپچی بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماقام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 11، 19 او 15 مترو اورېدلی شئ. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ راډیو خپرونې په 2000 اویا، 4090، 9000، 4700، 11000، 8700 او 15000 90 موندلی شئ.
سمو خاګله ازادي رادیو نه او ریشاو خو یو نیمه میاشت وته چې پر افغانستان طالبان واکمن دي. طالبان اوسنی حکومت ته غنی ستونزې ورپاتې دي. دوی تر ډیره د نظام پر جوړېدو هڅې متمرکز کړې دي او شاوخوا شل ورځې وړاندې یې لنډمهاله یا موقت حکومت هم اعلان کړ. د طالبانو د جګړو پر مهال په ګڼو ولایتونو کې د جګړو پر مهال کورونه ړنګ شوي دي. له دې ولایتونو یو هم هلمند دی چې دغلته په مرکز لښکرګاه او شاوخوا نورو سیمو کې د جګړو پر مهال د ګڼو خلکو کورونه نړېدلي او وران شوي دي. دوی وایي چې جګړو پر کورونو سربیره مارکیټونو او دوکانونو ته هم زیان اړولی دی چې اوس دوی نشي کولی بیرته د خپل کاروبار پیل کړي. دوی له طالبانو او دغه راز نړیوالو موسسو نه غواړي چې د دغو تاوانونو په جبران کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د خپل سوځېدلي دوکان په بیا ترمیم بوخت دی. دا غو دکان چې د درملو او د عمده شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملې وسوځېدل. جمعه ګل وایي د 3.5 میلیونه افغانۍ او د دې مارکیټ نورو دکاندارانو ته 6-10 میلیونه افغانۍ پورې زیان رسېدلی. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسساتو مرسته غواړي.
اته ما تخپل کینځه د شلک افغانۍ توان خپل دي چې د دې په جریان کې لاس لا افغانۍ را باندې دي نورې په خپل دي موږ ډیر ځان لیدل دي. دلته موږ د موسسو پایښ لري چې موږ سره کومکو کې د طالبانو وړاندې موږ پایښ لري چې موږ سره کومکو کې دا د بل پیښې چې موږ دلته ما کړی دي موږ ډیر مشکلات سره مخامخ.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په وروستي ونیو کې هغه مهال رامنځته سو کله چې طالبان د ښار مرکزی برخو ته داخل سو او د واک څخه لري سوي حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون، د اریانا افغان په نوم یو خصوصي روغتون او د غالیو د فروش مارکیټ دغه مهمو ملکی تاسیساتو څخه و چې په دغه هوایي بریدونو کې تخریب او د مسلمان په وینا په میلیونونو افغانۍ زیان وراوښتي. د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د هلمند جګړې په زیانمن شو سیمو کې یوې د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کاله پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو اغا جان او محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلی کورونا او باغونه تخریب سیبي.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډېر تاوانونه رسیدلې دي. خصوصا زما خپل کلی ته دغه تاوان رسیدلې دي چې زما په کلی کې ولاړ لوټه نشته. کټوت دی، کوله ده، کسرای دی، که هر څه دی هغه ګرد په دغه جنگو کې د بین کلی.
نوم یې محمد طاهر دی، د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا ځایونه چې دي دا ساحه کې مخکې پوستې وې. دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل. انو اوس بیا دا خلک راغلي خپل کورونه خپل ځایونه جوړي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمنسو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سنگین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالاحد فضلي د دغه زیان په اړه د واک څخه د لیرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایي او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای چې ولیدل چې هغه بمبار شوي دي، هغه تعمیران چې بسوي دي، هغه کورونه چې بسوي دي، دکانونه چې بسوي دي، دا ټول زموږ دښمن چې راغلی و دا ټول ځان یو ملکي خطه ورته دي، ټول یې ملکي کورونه بمبار کړي دي، دکانونه یې بمبار کړي دي، تعمیرات یې بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځای چې ولیدل چې ورځ باندې وګرځېد تقریبا دا 15-16 کاله کېږي دا خو دا توانه اوښتی دي. دغه وخت بیا دا اوس پورې چې دوی دلته وو، دښمن دلته وو، دوی دا ځان دوی ته ور اوښتی، ځکه جنګ څکه دوی ونه راغوځول، خلک یې شیدانه ول، ملای ته میله و ګنج خلکو مسلمانان راغلي وو، بیا ځای ونه باندې راغوځول، ټول خلک بمباکړه، ټول خلک شیدان شول.
د واکت د لیرې سوي افغان حکومت چارواکو هغه مهال تور لګاوه چې طالبان د جګړې پر مهال د ملکي خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. په جګړه کې د هلمند زیانمن سوي خلک پر داسې مهال له طالبانو او موسساتو د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسګونه خیریه موسساتو خپل فعالیتونه بند او دغه راز امریکا د افغانستان $9 میلیارد پیسې کنګل کړې چې له امله یې د طالبانو حکومت سوداګر، خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ سوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بشی تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نستمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کابل نړیوال هوایي ډګر دا مهال له تخنیکی پلوه په څه حالت کې دی؟ هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پیل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ همدا او نورې پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د هوایي چلند ادارې د پروازونو د سټنډارډ له مشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د راهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظ وی اف آر د ورځې د خوا په 12 ساعت په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتره مسؤلیت پر کپتان د تیاری باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف ته مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصې د ځمکې لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي له تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندارد انټرنیشنل ستاندارد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادار سیستم هم کفاله وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کمبود دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاصیب تاسو له یو شمېر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیارې یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، و د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یوه هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل په ترڅ کې او د یو مکتوب په ترڅ کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و، ټول ملکونو ته استولی او د غوینه مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و، د هغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً دپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي او همدارنګه د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایي شرکت یې هغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تګ او راتګ.
یعنی د ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریز الوتکې نه دي پیل شوي او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو، موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خوا زموږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وای د هیوادونو ویره څه ده؟ مسؤلیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکي اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسؤلیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو چې مخکې مې